کړل او شاوخوا 2000 کورونه هم وران کړی دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلوی مهربانه را پسپیچلی نامه سلام منونی که هیلی میامانی درانو زکون کو هیلی دا چراغ او جور بایست و وقت با موتور ده محال پا خیر رسولی بی دست طول تا ده ولسم طولگی تاریخ مزمون شپجم لست شراغ لست و ایم پدی هیلی چی نن روز هم دلوست را خرینی شی بورا سر بلتیا وکی او دنن روزی ده موضوعات سخه گت وخلی درانو زکون کو نن مو موضوع ده سلجقیانو پا حق لده دا چی ده سلجقیانو حکمت سده ول رمینست کیجی پا داغ حکمت کی کم کسان وقت رسیجی او روز تا به داغ دولت سده ول لمینست زی او ده مات سر مخ کیجی د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګ د سری دریا سیمې ته کډي وکړي. دوی د دغه کورنۍ لوی نقره چې وه هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ به د دې کورنۍ یعنی د غلړی بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایشودل سوی دی او د بیا 455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږو شتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مرکیږي او د دمړنې سره سم بیا ورسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي. الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅه او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو شه کورنۍ ثبات څخه برخمن کیږي. یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره دغه سلجوقي نظام کې کورنۍ ثبات رامنځته کیږي او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیره په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیانو ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په 1020 میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمې وي، هغه کورنی ګډوډي د منځه وړي. د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګه د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي. یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل سي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتابکان یا همدغه سره بلوچستان هم بیا څه وخت وروسته دوی غوښتل چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به یې لیدل. غوښتل یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کړي چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل. او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځې سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلی، او همدارنګه دی بیا یو ډېر د ډېر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپله پلازمینه ټاکي. یعنې کله چې دغه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوړي ځینې ستونزو سره مخامخ کېږي. د ډېرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا دی د مروه سیمه خپل مرکز یا خپله پلازمینه ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې د دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودې. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دوی په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې. د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په حق له بیا داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و. یعنې د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی وو هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلود، او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهم په بیه باندې یو ماڼۍ جوړ کړل. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و، چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهم باندې یو ماڼۍ جوړ کړل، چې د ودانۍ او جوړولو کارونه 4 کاله دوام وکړي. یعنی د 4 کلونو په ترڅ کې دغه د 5 میلیونه درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړل. د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خوا څخه د جیهون رود پر سر باندې د زنجیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ شو، چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي. او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده، یا داسې ویلی شو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله، او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودېدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي. او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه، او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکپوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګه ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری، او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی، او سلجوقیان هم سره لرل دي چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره کومک وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ وو هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکښته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو د خوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنې په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې وه د دغو کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودې. یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودې، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک وو، دغه کسانو ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدې، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځنګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځنګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه شوه او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د آبادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوي دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلې څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کلاګانو سرمشر باسخاق د مالیه اخیستلو مامور او همدارنګه د مختلفو ورزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود شوه. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي، نو ځکه نوموړې ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ ستاسو اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت وو چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت وو، دا چې دوی دغه ژبه عراق او آذربایجان نه د ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهوري او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیجام هستي و چې دا د دغې دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو د سلجوقیانو د دورې په حق معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپله څوک وو، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول وو، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او هو د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومه برخه کې دوی شاته پاتې و او کومه برخه د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننې لوستو پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لسته راوړل په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلې وي او څه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که هیلی میومنه درنو سکون کو هیله د چروغا جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خنې شي بوره سره مل پاتسي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 21 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې وو جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړ چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه لاس اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکۍ په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي یا داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسۍ باندې د منګولو لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوږې باندې اخیستی دی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښودی، نو ما دا ژمنه وکړه چې د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د ننه په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولی سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین دولت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکي و او ډېره پاملرنه ورته وسوه. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه ملاتړ وکړي. او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټولو لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12مه د اپریل په 12مه تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان د انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني، نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړې تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړې تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې، یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13مه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼله چې د افغانستان دولت خپلی د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لاله سره دغه موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګراند سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خوا څخه د سولې پنځه مادي مایده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مایده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه مادي پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې
زیان یا تاوان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بله مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرانس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په تاوان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي. او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه دا غوښتنه کوي چې یو غني هیئت یې منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزي په ریاست سره یا د په مشري سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استاذ سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا درې میاشتې دوام کوي، کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیات هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته، یعنی درې میاشتې وروسته، بیا د کابل ته راځي پرته له دې چې کوم قرارداد امضا کړي یا پرته له دې چې یوې پایلې ته ورسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28مه نیټه په 1961 کال کې لاسلیک سو چې برتانوي هند سرهزي د بس په مشري سره کابل ته راځي. او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا یو لس میاشتې اوږدې کیږي. او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودي، نو نږدې و چې یو لس میاشتې اوږدې خبرې قطع سي. او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28مه نیټه په 1961 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک سوه. او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله. او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل. او تر څنګ یې په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلوده. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. اروپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ وویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده. او پر دښمن باندې د بریدونو دپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده سول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ، سویل او سویل لویدیځ مورچلونه جوړ سول. او د همدغه مورچلونه د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. اول د ختیځ مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوه ناڅاپه حمله سره شروع شو. او دغه برید د هیواد په ختیځ کې د ویری او فضا جوړ کړله. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکر په منځ کې په دیوې ونې په جګړې په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دي شاکړل چې بیا دوی د راګرځېدلو توان په دې کې نه و. یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډېر ځواکمن و، ډېر فعال و، ډېر تیز و. یعنی په ډېر تیزی سره دوی وکولای سوی په یوه هفته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د څنډو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی بېرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیځ مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 24مه نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول. یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول. او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره ووهل سو. او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې په پرله پسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل پسې خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي. او دوی پر شا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین ترلاسه کوي. او هغه هر اخیزه برید چې د مې د میاشتې په 28مه تاریخ باندې تر سره سو، نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاتې نه سو چې نور دې جګړه وکړي. د ناهیلي سو نو ځکه د جون د میاشتې په 3مه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکز امر مرکزی امر ته دوی سترګې په لاره وه چې د مرکز دخوا پر دوی باندې امر وسي او دوی خپله جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې یعنی فقط څو کسان د دې سره ملګري و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رارسېږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کېږي. او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رارسېږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کېږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسېږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوې نه وه چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډېره چټکه کېږي، ډېره ګړندي کېږي چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي. یعنی دې ته دې نه پاتې کېږي چې دی د ځواکونو ترتیب او منظم کړي، ځکه د دغه شهادت څخه وروسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډېر په چټکۍ سره حمله کوي او بې له ځنډه د مې د میاشتې په 26مه نېټه د انګریزانو په لشکر باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګ کړي، خپلې پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و، یعنی دوی تښتېدلي و او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص سنگرونه یې پلبل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه سنگرونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شارې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شارې پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې. او کله چې افغانان د کوټ شهر ته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نېټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواص څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کومې سرښندنې او کومې قربانۍ دوی ورکوي چې په پایله کې انګریزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او تر دغه وروستي شي پورې سره مل پاتې سوي اوسې درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.